افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې موزه اجمل ان له شمشاد زدران سره چې تخنیکي همکاري را سره کوي یو ځای هرکلی کوم. نن په ار کې ولسمشر اشرف غنی، جهادي مشرانو او د افغانستان د حکومتي چارواکو په ګډون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه چې په دې غونډه کې خپله د حکمتیار په شمول ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو څرګندونې کړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه لرو خو پایل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو، په مکرید مهمو خبرونو سرخطه، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن پر طالبانو دورونو ژغ وکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې جګړه دې ختمه کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د افغان لیکوال، سیاستوال او فیلسوف سید بهاءالدین مجروح جایزه په کابل کې شپږ دیرش لیکوالانو او فعالانو ته ورکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په پیکینګ کې دی او په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. او روسیې، ایران او ترکیه نن یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې په سوریه کې د خوندي ځایونو د جوړېدو ټینګار کوي. پورا خبرونه واوري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او ژغی ور باندې وکړ چې جګړه دې ختمه کړي. حکمتیار وویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې لپاره منځګړیتوب ته هم تیار دی. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې پر اساس نن کابل ته ورسید. د ګلبدین اسلامي حزب تیر کال د سپتمبر په 14مه د افغانستان له ملي وحدت حکومت سره د سولې موافقه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې له حکمتیار سره د سولې موافقه د سولې پر لور یو لوی ګام و.
له مجاهد ورور حکمتیار صاحب او حزب اسلامي مننه کوم چې د سولې بلنې ته لبیک وایي او په بین الافغاني مذاکراتو را سره موافقه وکړه او د دغو مذاکراتو په کامیابی کې فعاله او اساسي برخه واخیسته.
جمهور رئیس ټولو دولتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې د دغې موافقې پر اساس دي خپل کارونه تنظیم کړي. ګلبدین حکمتیار به سبا د کابل ښار له غازي سټډیومه ولس ته وینا کوي چې له یو شمېر ټلویزیونونو به هم خپره شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لیکوال، سیاستوال او فیلسوف سید بهاءالدین مجروح جایزه په کابل کې شپږ دیرشو لیکوالانو او فعالانو ته ورکړه. مجروح په 1988 میلادي کال کې په پېښور کې ووژل سو. د مجروح کتابونه د افغانستان د ولسمشر غنی ویلي چې د مجروح د درناوي لپاره به یو شمېر سرکونه د هغه په نوم شي او په کونړ کې به یې په نوم یو پوهنتون جوړ سي. د ارګ دفتر پر ټویټر لیکلي چې حکومت به تر دې وروسته د فرهنګي ارزښتونو لا پیاوړتیا ته فکر کوي. د بیان ازادۍ او د نظرونو اختلاف ته درناوی باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. شاغلی کرزی دا خبر نن پر ټویټر خپور کړی دی. هغه لیکلی چې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره بل تروریزم سره پر مبارزه، سیمه ایزو همکاریو او د سولې پر بهیر خبري وکړي. چین د افغانستان د حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د سولې په څلور اړخیزو مذاکرو کې چې ورسته ناکامه شوه له عمده غړو وو. حکمت کرزی د چین د حکومت په رسمي بلنه پیکینګ ته تللی دی. روسیه، ایران او ترکیه نن یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې پر اساس به په سوریه کې د امن ځایونه یا خوندي ځایونه جوړ شي. په دغه تفاهم لیک کې ټینګار شوی دی چې په سوریه کې په داسې حال کې چې د حکومت او د رژیم د مخالفانو ترمنځ د سولې هڅې کېږي، باید څلور امن ځایونه رامنځته شي. خو رپورټونه وایي چې د دغې موافقې د لاسلیک پر مهال نن د سوریې د حکومت د اپوزیسیون یو شمېر ډلې د مذاکرو له خونې ووتې. د روسیې د خبری رسنیو تاس او انټرفاکس په حواله د سوریې د رژیم د اپوزیسیون یو استازي پلاوی چې پرونی په مذاکرو کې ګډون رد کړی و، نن بیا په مذاکرو کې برخه اخیستی و. په قزاقستان کې د سوریې د سولې په اړه مذاکرې پرون پیل شوې وې او نن هم دوام درلود. د ایران په ګلستان ولایت کې د ژغورنې مامورینو نن هم د ډبرو سکرو په یوه کان کې د ژغورنې عملیات ترسره کړل، خو په کان کې د بندو کارګرانو د موندلو او ژغورلو امکان د چارواکو په وینا ډیر نه و. د ایران د ګلستان ولایت په آزاد شهر سیمه کې د زمستان یورت په معدن کې پرون 14 وسوه او یو شمېر کارګران تقریبا 1800 متره تر ځمکې لاندې بند پاتې شو. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس د هغه هیواد د کار د وزیر علي رابی په حواله وویل چې تر 14 وروسته یو شمېر کارګرانو د خپلو همکارانو او ملګرو د ژغورلو لپاره د پیښې ځای ته وروځغاستل، خو یو تونل ونړېد او له امله یې ډېر کارګران چې د نورو ژغورلو لپاره سیمې ته ورغلي وو مړه شو. او د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ملي خیانت په تور په غیابي محکمه کې محاکمه کیږي. د یانوکوویچ محاکمه د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن پیل سوه او دوه وکیلان له هغه د دفاع لپاره محکمې ته حاضر سو. ویکتور یانوکوویچ په اوکراین کې د خلکو تر پراخو مظاهرو وروسته له واکه لرې شو او روسیې ته وتښتید. پر ویکتور یانوکوویچ داسې تور پورې سوی دی چې هغه د اوکراین د خاورې بشپړتیا او د دغه هیواد خپلواکۍ ته خیانت کړی دی.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی فرشته جلالزی و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې در واورول. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب سایټ ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له شاوخوا شلو کلو وروسته نن کابل ته ستون شو. له جلال آباد څخه کابل ته په لاره د ګلبدین حکمتیار د موټرو کاروان د ډیرو نورو خلکو لخوا بدرګه شو. په کابل کې نن په ار کې له ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته په یوه پراخه غونډه کې خغلی حکمتیار ته هرکلی وویل شو. په دې غونډه کې خپله حکمتیار، افغان ولسمشر، پخوانی ولسمشر او همدارنګه نورو چارواکو څرګندونې وکړې. ولسمشر غنی په دې غونډه کې وار بیا په طالبانو او د هغوی پر ملاتړو غږ وکړ چې په افغانستان کې دې د جنگ جګړو نه لاس واخلي.
زه د سیمې په دولتونو باندې غږ کوم چې له تروریستي کړیو سره نه بلکې له منتخبو او مشروع دولتونو سره رابطه وپالي او که نه. نو تروریزم اهلي حیوان نه دی چې خپل صاحب باندې.
همدارنګه حکمتیار په خپل وینا کې ویل چې د نوی چې د افغانستان د مرکزی حکومت ملاتړ کوي او هر ډول مرستې ته چمتو دی.
دې اوسنی نظام د حکومت د واقعیت په توګه منو، نسکورول هم نه وو، بدلول هم نه وو، تضعیف کول هم نه وو.
د دې غونډې بشپړ حال بدر کو. همدارنګه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او نورو چارواکو په څرګندونو دا سیاسي چارو له افغان کارپوه روح الله احمدزی سره مرکه لرو. د خبرونې په نورو مطالبو کې اوري چې افغان حکومت وایي هغه وخت به د پاکستاني چارواکو ژمنو ته هیله من اوسي چې د هیواد له تروریستي ډلو سره د مبارزې په برخه کې د کلو ژمنو په اړه عملي اقدامات وکړي. افغان ژورنالیستانو نن په کابل کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځلې ده. که وخت و د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به د فرانسې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو دا تلویزیونی مناظری حال درکړو. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12:00 اوریدل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بلاخره له شاوخوا شل کلونو وروسته نن کابل تستون شو. له خغلی حکمتیار سره له جلال آباد نه کابل ته پر لاره د موټرو لوی کاروان ملګری و چې د بدرګه کوه په کابل کې ماسپخین مهال نوموړي په ارکی له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. وروسته د افغان چارواکو، سیاستوالو او پخوانیو جهادي مشرانو په یو غونډه کې چې په ارکی جوړه شوې وه راڅرګند شو. یوسف خان زدران د کابل په سټډیو کې دی. دا چې په دې غونډه کې په کوم مسلو بحث وشو دا به نور لدنه واورو. یوسف خان زدران د مغه خوبري
بلې ستاسو غږ اورم که زما غږ اوري چې اوریدونکو ته معلومات
مهرباني وکړئ
د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته لراتک څو ساعت وروسته ولسمشر ماڼۍ کې د حکومت د اوسنیو او پخوانیو ځینو چارواکو لخوا بدرګه شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د ده لپاره د ښه راغلاست غونډې ته وویل چې حکومت له افغانانو سره د سولې زمینو د برابرېدو ژمنه کړې وه او اوس د دغې ژمنې د پوره کېدو یو ستر ګام پوره شوی دی. نوموړي دې غونډې ته وویل
ما به ملت بزرگ افغانستان تعهد سپرده بودیم که زمینه تحقق صلح را فراهم میکنیم. امروز گام بسیار بزرگی در این راستا برداشته شده و این راه را تا تحقق صلح کامل در کشور ادامه خواهیم داد.
بلی ښاغلی غنی دې غونډې ته وویل د حکومت او حزب اسلامي نیتونو واقعي او سمو قضاوتونو دواړه لوري تر دې سترې بریا ورسول چې د ده په باور په پیل کې یې ډېرو خلکو فکر نه شو کولی. هغه وویل د حزب اسلامي سره سوله د سولې لپاره ملي اجماع ثابتوي، کوم چې ښایي په افغانستان کې تاوتریخوالی تاریخ تکرارېدونکی نه دی. په ورته وخت کې د فرصت څخه په استفادې په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په پله پل کېږدي او په افغانستان کې روغې جوړې ته زمینې برابره کړي. نوموړي د خبرو په یوه بله برخه کې وویل
دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانهو امر دی او جنگ د حل لاره نه ده. مسله مخالفونو ته په کار ده چې د حزب اسلامي په ستر قدم کېږدي او د خپل وطن د ستونزو د آوارۍ لپاره د مذاکرې او سوله لاره غوره کړي. که د مسلم مخالفان د افغانستان د خلکو خیر او سوله نه غواړي، انجام معلوم ده، انجام انزوا او د دین او دنیا ناکامی ده.
بله، د یادونې وړ ده چې د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي تیر کال د میزان په میاشت کې د سولې توافق لیک لاسلیک کړی و چې اتم میاشتې وروسته یې مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. حکمتیار ته بیا د یکشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د دولتي چارواکو لخوا هرکلی وویل شو او د پنجشنبې غرمه مهال بیا کابل ته راورسېد. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ده لپاره د ښه راغلاست جوړو شوو مراسمو ته وویل د روغې جوړې سره ځکه مل شوی چې حکومت وکولی شي روان تاوتریخوالی مهار کړي. هغه په خپله وینا کې د حکومت په شته ځینو ستونزو خبرې وکړې، خو ویل چې اوسنی نظام د یو واقعیت په توګه مني چې د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک رول ادا کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان چې کوم حالات روان دي د وضعیت ښه کېدو سره مرسته وکړي او له افغانانو یې وغوښتل چې په یو غږ په دواړو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان هغه ستونزې چې د دغو هیوادونو لخوا افغانستان ته متوجه دي فشار راوړي. نوموړي ګلبدین حکمتیار په خپله وینا کې وویل
هغه دوستان هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور له لاسوهنو نه ډډه وکړي. څوک چې له پاکستان سره نیک تعلقات لري هغوی یې خبر اوري او خبرې ورباندې اغېز او تاثیر لري. هغوی بولي چې پاکستان ته هغو ته ووایي چې نور ذاتي بسته د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست غوره کړه.
د پخپلو خبرو کې د ټولو هغو خلکو ګوندونو او علماو څخه مننه وکړه چې د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی او تر اوسه پورې دا پروسه په ښه توګه کامیابه شوې ده. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی په څیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې له لارې نشي کولی خپلو اهدافو ته ورسیږي، بلکې د افغان حکومت سره یو ځل حداقل د روغې جوړې پروسه وازمویي. که چیرې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ شو دی به یې لاسنیوی وکړي او که چیرې د ستونزې دومره جدي وي چې بیرته غرونو ته ختلو باندې مجبورېږي نو هغه لاره یې څوک نه نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان په اساسي قانون باندې لږ ډېرې خبرې وکړې چې له دې وړاندې پرې په کور دننه ځینې خبرې اترې کېدلې چې پارلماني نظام او یا څنګه حکومتداري ده وویل چې پارلماني نظام د افغانستان ستونزو ته حل نشي موندلی. په ورته وخت کې د ملي وحدت حکومت په مشرانو یو ځل بیا په کابل کې غږ وکړ چې اتحاد او اتفاق ته کار وکړي. په پخواني جمهور رئیس اشرف غني غږ وکړ چې هغه څه چې دی روغې جوړې ته راغلی دی او د حکومت حکومت د تقویت لپاره د هم د حکومت لاس ورکی او غستون چې حکومت لري په ګټه سره حل او بل اخر افغانان چې ډیر د بیوزلی او د نام نه څخه کړیدل دي او روغ حالت ته ورسوي. نو په ټوله کې له د ورستا بخوانی جهادي مشرانو خبرې وکړي عبدالرب رسول صاحب کریم خلیل یو زین نورو حکمتیار ته کابل ته د خرغلاست ویل اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې دا یوازې نه د ځینو خاصو خلکو لپاره خوشحالي ده بلکې د ده راتګ ټولو خلکو ته خوشحالي ورکړې ده او یو زیری د سولې په لوري. په دې اړه مراسم چې پارک جوړ شوي وو سلګونو د ګلبدین حکمتیار پلویانو پکې ګډون کړی و پخوانیو جهادي مشرانو د حکومت چارواکو او همدارنګه د پخواني حکومت چارواکو دوی پکې ګډون کړی و چې غونډه نسبتا ډیره اوږده شوه ان صبا او تقریبا لږ یو ساعت مخکې تقریبا پای ته ورسېدله. د خبرو مهم جزئیات تقریبا همدا و او انشاءالله اوریدونکو ته به موږ په راتلونکو خبرونو کې بشپړ نور جزئیات هم ولرو.
ډیره زیاته مننه کوو. فقط زه غواړم چې اوریدونکو ته یوازې د تاسو په خبرو کې یو خبره چې تاسو په یو ځای کې پخواني ولسمشر ته په اشاره دی اوسنی ولسمشر نوم واخیسته نو دوستانو د یوسف خان زدران موخه پخواني ولسمشر حامد کرزی و چې خغلی حکمتیار پر غږ وکړ چې له نوي حکومت او نوي ولسمشر خغلی اشرف غنی سره دی همکاري وکړي او حکمتیار وویل چې د به د سپیدار مانی او ارک ترمنځ او همدارنګه د پخواني او اوسنی ولسمشر ترمنځ د سولې پخلاینې او نږدې کېدو هڅې وکړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري له یوسف خان زدران نه مننه کوو چې د نننۍ غونډې په اړه هر اړخیز او تفصیلي معلومات راکړل و موردل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د ولسمشر اجرائی رئیس او نورو دولتي چارواکو جهادي سورو په حضور کې وینا وکړه. د خغلی حکمتیار د وینا په اړه ملالی بشیر د سیاسي چارو لپاره په روح الله احمدزي سره مرکه کړي او په سر کې د خغلی حکمتیار د خبرو د مهمو ټکو په اړه ترې پوښتنې دي. دا مرکه په ګډه وورو.
لومړی خو د حکومت له لومړی ورځې نه جوړښت تر څو پښتنې لاندې راوت او دا یې هم په ډاګه ورته ویلي چې که تاسو د قدرت د ویشلو په سر سره نه جوړیږي نو ته به دا وي چې استعفا وکړي او ملت ته بربنډ ووایي چې موږ ونه توانېدلو تاسو ته خدمت وکړو. دویمه برخه یې د وسلوالو طالبانو لپاره د مشخص پیام دا و چې طالبان هم د سولې بهیر ته رانږدې شي او حکومت د لدې پروسې نه ملاتړ وکړي. خپله یې هم دا په ډاګه کړه چې زه نه وزارتونه غواړم نه کوم سیاسي امتیاز غواړم. هو په لویه جرګه کې غواړم سیاسي قانون تعدیل کړي او دغه اوسنی اساسي قانون د افغانستان د غوښتنو یا د اړتیاو ځواب ورکوونکی نه ده. په رسنیو باندې هم نیوکې وکړلې په تیره بیا په هغو رسنیو چې د دې له نظر نه هغه سیاسي ستونزې د سیاستوالو ترمنځ لمن وهي یا ځینې مبتذله نشرات لري. یوه برخه د دې د وینا وه چې د دوی په وتلو باندې هغه څوک چې نظر منفي لري نو هغه د استدلال وړاندې کې دوی هیڅکله سوله په افغانستان کې نه شي راوستلی.
د ویل چې داسې غواړم خو بیرته به بیا خو پکې راغی په دې اړه تاسو څه وایئ؟
فقط کې د دې د لومړی سر نه چې وینا ما اوریدل تر اخر سره پورې د دې ویناوې د نقیض او منفعل حالات درلودل چې په هغه کې وضاحت کړیدل په یو کې د دې خوشبيني او د دې نرمه غاړه د تا وچ د سولې تر غلې او په خلاص تندې ویل چې د ملت خدمت کوم راځي چې سولې وکړو. پر بل خوای بیا داسې یو څه لهن او طریقه د خبرو په دې شکل و چې د اوسنۍ حکومت جوړښت هم د چمتو نه ده او چې وی منی او د اساسي قانون موضوع یې کړ چې وی او لمړي سر کې ویل چې قانون د اساسي په پرنسپ کې منم خو په جوړښت باندې مطلق تغییر غواړم یا بدلون غواړم. نو دا په دې معنی ده چې دا شخص اوس راغلی ده د سولې دغه چتر لاندې د پناه راوړله وروسته له دې به د خپل سیاسي فعالیتونه زه فکر کوم پراخ کی او په یو ترتیب باندې به د خپل اغیزمنتیا وښيي. سیاسي جرایم او موضوع باندې هم د دغه اشاره چې اوسنۍ حکومت په دې پوزیشن کې نه ده چې د ما یا نورو اشخاصو باندې چې دا وي موجود دي دا وڅېړي یا کومه مستقله محکمه وجود نه لري دا خبره هم د زه فکر کوم یو مستقیم چیلنج او مستقیم مخاطب حکومت اوسنۍ حکومت و چې تاسو په دې موقف کې نه یاست یا که مدني ټولنه ده که رسنۍ دي چې په ما یا په نورو جهادي مشرانو باندې دغه د جنگي جرایمو موضوع تاسو وڅېړئ یا تحقیق یا حقوق بشر سازمان کومه وینا وکړي. نو دا په دې معنی ده چې دا اوس هم له یو قوت له زاویې نه غږیږي
حکمتیار صاحب وویل چې بهرنیان غواړي افغان ښځې بربنډې سي، چې په دې اړه هیڅ شواهد نشته چې بهرنیانو د داسې یو کار کړی وي په افغانستان کې. افغانان اوس مهال د حکمتیار صاحب د دغو خبرو په اړه باید څومره اندېښمن سي؟
زه فکر کوم چې د ولسمشر غنی وینا ډېر مشخص او ډېر ښه پیغام یې درلود. حکمتیار ته هغه دا و چې ولسمشر وویل چې 1980 کال لسیزې یا د 20مې پېړۍ په 80مې لسیزې کې هغه حقیقتونه چې په ټولنه کې موجود و 30 کاله وړاندې و، هغه سره اوس د افغان ټولنې اړتیاوې او هغه درک د ټولنې تغییر موندلی، او په دې ترتیب باندې موږ اوس باید د دغې اوسنۍ ټولنې د اړتیاو او د حقایقو په رڼا کې باید خپل لیدلوري ته بدلون ورکړو. دغه مشخصه پیام په دې معنا و چې که په ازادۍ د بیان باندې یا د ښځو په ازادۍ باندې یا د دوی په حضور په ټولنه کې په سیاسي فعالیتونو کې که چیرې دغه سیاسي څېرې یا په هغه د تنظیمي څېرې انتقاد پخوا هم کړی او که اوس هم کوي، دوی ته د حکومت ځواب ډېر مشخص ده.
دوستانو، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نننۍ وینا په اړه مو مرکه اوریده. دا مرکه ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له کارپوه روح الله احمدزی سره کړې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت وایي هغه وخت به د پاکستاني چارواکو ژمنو ته هیله من واوسي چې دا هیواد له ترهګرو ډلو سره مبارزې په برخه کې د کړو ژمنو په اړه عملي اقدامات وکړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې د پاکستان د استخباراتو مشر کابل ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې ور بیا ډاډ ورکړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به جدي مبارزه کوي، خو د ټینګار کوي چې دغه مبارزه باید عملي بڼه ولري. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان اجرایه ریاست په دې باور دی چې تر اوسه پاکستان په خپل هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې عملي ګامونه نه دي اخیستي او خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ وویل که څه هم کابل ته د پاکستان د استخباراتو مشر نوید مختار د خپل سفر په ترڅ کې ډار ورکړی چې د دغو ډلو په وړاندې به جدي مبارزه کیږي، خو ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید په یاده برخه کې عملي ګامونه واخلي.
په دې سفر کې بیا هم د تیر په څیر ژمنې وې، ولی موږ به هغه وخت هیلمند اوسو چې موږ تر سفر وروسته عملي اقدامات وګورو او پاکستانیان پر خپلو کلو ژمنو باندې باور وکړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې د پاکستان د استخباراتو مشر نوید مختار دوه ورځې وړاندې کابل ته راغلی و او پر امنیتي مسایلو سربیره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه له ولسمشر، اجرایي رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړې. اجرایي ریاست وایي افغان چارواکو د پاکستان د استخباراتو له مشر سره د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړې چې د ډیورنډ کرښې له هغه غړي افغانستان ته متوجه دي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان لخوا د تروریزم د خطرونو په اړه د یاد هیواد د استخباراتو له مشر سره خبرې کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم دې ته ورته موضوعات افغان چارواکو له پاکستاني لوري سره شریک کړي دي. په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه د نوموړي هیواد یو پارلماني پلاوی هم کابل ته راغلی و چې افغان چارواکو سره پر اړوند مسایلو خبرې وکړې، خو پښتانه داده چې دا ځل به پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه. د چارو کارپوه خالد سعادت په دې باور دی چې پاکستان تر ډیره په افغانستان کې خپل اهداف له پوځي لارو ترلاسه کړي دي او هیڅکله به د افغانستان د غوښتنو لپاره په هیواد کې د تروریزم په وړاندې اقدام ونه کړي. دوی وایي دوی نه غواړي، ځکه چې په افغانستان او هندوستان کې دوی د خپل بهرني پوځي سیاست په خاطر غواړي یو پوځي پالیسي ولري، او تر اوسه د پاکستان ټول ملي ګټې چې عملي کېږي په افغانستان کې له پوځي اړخه دي. ښاغلی خالد وایي چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د هڅو په هدف پکار ده چې افغان حکومت یو فعاله پالیسي ولري، او دغه شان باید په یاده برخه کې پر پاکستان نړیوال فشارونه هم ډیر شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځله. د دې شورا مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ویل سره لدی چې په وروستیو شاوخوا شپاړس کلونو کې د رسنیو فعالیتونه او پرمختګونه د پام وړ دي، خو بیا هم یو لړ ستونزې شته چې د ژورنالیستانو فعالیتونه خنډ ګرځي. د دې شورا رئیس حفیظ الله بارکزی له حکومت نه هیله وکړه چې د رسنیو د ستونزو هواري ته جدي تدابیر خپل کړي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی، دوی ته د کاري اسانتیاو برابرول، د دوی خوندیتوب او د دوی د ګواښلو او وژنو دوسیو ته رسیدنه هغه غوښتنې وې چې د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا مسؤلینو له حکومت څخه وکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا مسؤلینو دا خبرې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د دغه شورا رئیس حفیظ الله بارکزی وویل
د زورتیاتی او ګواښونو موارد 1320 ته رسیدلي او حکومت باید ورته پام وکړي. همدارنګه مسؤلین حاضر نه دي چې معلومات په لازمه توګه ژورنالیستان ته ورکړي.
په روانه اونۍ کې د ژورنالیستانو نړیواله ورځ د افغان ژورنالیستانو د بیلابیلو ټولنو لخوا ونمانځل شوه او 2016 کال د افغان ژورنالیستانو لپاره بد او ناوړه کال وبلل شو. د دغه ټولنو په راپورونو کې راغلي چې په تیر لمریز کال کې سباندې 10 ژورنالیستان د خبرونو او راپورونو د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. لویا سارنوالی وای چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وژنو پر دوسیو کار کیږي او نتیجه به یې له څېړنو وروسته د خبریالانو د قناعت لپاره خپره شي. د ژورنالیستانو ځینو نړیوالو ټولنو د خبریالانو د وژنو د 60% پړه پر وسلوالو مخالفینو او د 21% پر حکومت پلو ځواکونو اچولې ده. د ژورنالیستانو د شورا لخوا د بیان د ازادۍ پنمانځغونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري د هیواد په روانو سختو شرایطو کې د افغان خبریالانو هلې ځلې او قربانۍ وستایلې او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو یې ټینګار وکړ.
ستاسو کار له هغو کسانو څخه کم نه دی چې په تودو سنګرونو کې د تیارو په وړاندې جنګیږي. تاسو د تیارو پر سر د یو کلک گزار حیثیت لري. تاسو باید خپل رسالت وساتئ.
په جوړه غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د ولسمشر د ویان د مرستیال دوا خان مینپال لخوا ولوستل شو چې په کې راغلی وو حکومت پر خپل دغه ژمنې ولاړ دی چې د رسنیو ملاتړ به کوي او خبریالانو ته به کاري اسانتیاوې برابروي. سربیره پر دې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم تیره ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په نامه جوړې غونډې ته ژمنه وکړه چې خبریالانو ته به د فعالیت لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د فرانسې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو په یوې تلویزیوني مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل او یو بل ته سپکې سپورې وویلې. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د فرانسې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو دواړو کاندیدانو پرون په یوې تلویزیوني مناظره کې د یو بل پر ضد سخت کلمات وکارول او د یو بل پر پالیسیو او پلانونو شدید انتقادونه وکړل. منځلاري کاندید ایمانویل مکرون سخت دریځه ښی اړخي سیاستوال مارین لوپا ته وویل ستا ستراتیژي دا ده چې زیات دروغ وای او ته هیڅ پیشنهادونه نه لرې. لوپا بیا مکرون تورن کړ چې په درواغو یې ځان یو غوره اقتصاد پوه معرفي کړی دی. مکرون لوپا تورن کړ چې د کډوالو او مسلمانانو په اړه د دې تګلاره به د فرانسې خلک وویشي او د یو بل پر ضد به پورته کړي. تر ټولو مخکې هغه څوک چې له ویرې څخه استفاده کوي هغه ته یې همدا ته یې چې د تروریزم په مسأله کې زموږ د وګړو له ویرې ګټه اخلي. د ویرې مبلغه زما مخامخ ناسته ده. لوپا مکرون تورن کړ چې غواړي فرانسه د اروپایي ټولنې لخوا اداره شي. هغې پر خپل سیال انتقاد وکړ چې د امنیتي مسئلو لپاره هیڅ پیشنهاد نه لري.
لا سیکوریتی او تروریزم است ان پروبلماتیک ابسولوتمنت ماجور ټوټالمنت ابسنت.
امنیت او تروریزم مهم مسلې دي. دا دواړه مسلې ستا په انتخاباتي پروګرام کې له سره نشته. د امنیت لپاره ته هیڅ پیشنهاد نه لري. دا په دې معنی ده چې زموږ د وګړو د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې مسلې ته هیڅ پاملرنه نه لري. ایمانویل مکرون ویل د سوریې او اوکراین په شان مسلو د حل لپاره به د روسیې له ولسمشر سره یو ځای کار وکړي، خو د هغه په خبره فکر نه کوي چې تر دې اخوا د فرانسه او روسیه ګډ معیارونه او یا لومړیتوبونه ولري. لوپین ویل له سیاسي اړخه دا په غوره موقعیت کې ده چې له روسیې، امریکا او برتانیې سره خبرې وکړي. د هغې په خبره هر څه چې کېږي خو د فرانسې مشري به یوه ښځه کوي، څرنګه چې میرمن مرکل د جرمني مشري کوي. په فرانسه کې میشت د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک په دې اړه چې د انتخاباتو پایله به له اروپایي ټولنې او امریکا سره د پاریس پر اړیکو څه اغیز وکړي، ازادي راډیو ته وویل.
دا په دې پورې تعلق لري چې کوم یو کاندید به بریالی شي د فرانسې ولسمشر شي، ځکه چې مسایل داسې پیچلي دي چې سړی نه شي کولای چې په یوه کلمه باندې تعریف.
ایمانوئل مکرون او ماری لوپی دواړو د ولسمشرۍ د لومړي دور په انتخاباتو کې د نورو کاندیدانو په مقایسه زیاتې رایې ترلاسه کړې او دوهم دور ته وتل. د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور د روانې مئی میاشتې په اومه نیټه ترسره کیږي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. زرغونه منګل سټوډیو کې دا په بل نیم ساعت خبري مجله کې دا در سره ده.
تشکر از شما اجمل ان شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از برگشت گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به کابل و دیدارش با رهبرای افغان در ارگ مشنوین. از عکس العمل ها به برگشت آقای حکمتیار هم مشنوین و هم سخنرانی امروز حکمتیار به تحلیل میگیریم. ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان شورشان طالب را برادر خوانده از آنها خواستار شد که از جنگ دست بکشند. رئیس جمهور افغانستان امروز جایزه سید بهاءالدین مجروح را به 36 نویسنده و فعال مدنی در کابل توزیع کرد. در حالی که تلاش‌های نجات ادامه یافت، امید دریافت افراد زنده در زیر آوار یک معدن زغال سنگ در شمال ایران که دیروز در آن انفجار رخ داد کم رنگ‌تر شد و روسیه، ایران و ترکیه روی ایجاد مناطق امن در سوریه با هم توافق کردند. تفصیل اخبار. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان شورشان طالب را برادر خوانده از آنها خواستار شد که از جنگ دست بکشند. او گفت برای میانجیگری صلح میان حکومت و طالبان آماده است. آقای حکمتیار به اساس موافقتنامه صلح با حکومت افغانستان امروز به کابل برگشت. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام استقبال از آقای حکمتیار در قصر ریاست جمهوری گفت این توافقنامه یک گام بزرگ در راستای صلح میباشد.
لمجاهد ورور حکمتیار صاحب او حزب اسلامی مننه کوم چې د سولین بلنه.
از برادر مجاهد حکمتیار صاحب و حزب اسلامی تشکر میکنم که به دعوت صلح لبیک گفتند و روی مذاکرات بین الافغانی با من توافق کردند و در پیروزی این مذاکرات نقش اساسی و فعالی داشتند. مامورین دوائر دولتی، شاگردان و محصلان امروز در کابل رخصت بودند. قرار است آقای حکمتیار فردا با یک گرد همایی در غازی استودیوم کابل سخنرانی کند. رئیس جمهور افغانستان امروز جایزه نویسنده، سیاستمدار و فیلسوف افغان سید بهاءالدین مجروح را به 36 نویسنده و فعال مدنی در کابل توزیع کرد. آقای مجروح در سالهای 1980 در پشاور به قتل رسید. اثر ماندگار اژدهای خودی وی به چندین زبان ترجمه شده و در مراکز علمی تدریس می شود. رئیس جمهور غنی گفت که برای گرامی داشته یادبود آقای مجروح چندین سرک و یک پوهنتون به نام وی در کنر مسما خواهند شد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز با وزیر خارجه چین در بیجنگ ملاقات کرد. او این خبر را از طریق پیام خود در توییتر نشر کرده است. آقای کرزی نوشته است که با وزیر خارجه چین درباره مبارزه علیه تروریسم، همکاری منطقه‌ای و روند صلح گفتگو کرده است. حکمت خلیل کرزی بنابر دعوت رسمی چین به این کشور رفته است. و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی مستحق جایزه دلیرترین خبرنگار سال شناخته شد. پرس کلب کابل این جایزه را دیروز به مناسبت روز آزادی مطبوعات به آقای دایی سپرد. الیاس دایی از جمله چند خبرنگار محدود بود که هنگام حملات اخیر بر هلمند و خصوصا حمله بزرگ بر لشکرگاه گزارش های بی‌طرفانه از جریانات داشت. رادیو آزادی. امید دریافت افراد زنده در زیر آوار یک معدن زغال سنگ در شمال ایران که دیروز در آن انفجار رخ داد کمرنگتر شد. تلاش های نجات امروز برای روز دوم در این معدن ولایت گلستان ادامه یافت. وزیر کار ایران گفت شمار کشته شدگان به 35 نفر رسیده است. طبق گزارش ها در نتیجه این انفجار در معدن زمستان یورت ولایت گلستان 80 معدنچی در عمق 1800 متر زیر زمین گیر ماندند. آژانس خبررسانی فارس از قول علی ربیعی وزیر کار گزارش داد که برخی از معدنچیان که برای نجات همکاران خود شتافتند نیز هنگام سقوط یک تونل کشته شدند. روسیه، ایران و ترکیه در مذاکرات صلح در قزاقستان یک یادداشت تفاهم را با هم امضا کردند که خواستار تأسیس مناطق امن در سوریه می شود، اما برخی نمایندگان مخالفین رژیم بشار اسد اعتراض نموده از جلسه خارج شدند. این توافق از سوی نمایندگان این سه کشور که از مذاکرات صلح در آستانه حمایت می کنند امروز امضا شد. این یادداشت خواستار ایجاد 4 منطقه امن در بخش‌های مختلف سوریه می شود، جایی که نیروهای رژیم بشار اسد در برابر مخالف می جنگند. در جنگ داخلی 6 ساله در سوریه حدود 400 هزار نفر کشته شدند. و یک نظرسنجی تازه نشان می دهد اگر انتخابات ریاست جمهوری در روسیه در آینده نزدیک برگزار شود، 48% رای دهندگان به رئیس جمهور کنونی ولادیمیر پوتین رای خواهند داد. ارقام این نظرسنجی که از 21 الی 24 ماه اپریل گذشته از سوی نهاد مستقل لوادا سنتر انجام شده است، از 62% عین نظرسنجی اپریل سال 2015 و 53% سال گذشته پایین تر می باشد. توقع می رود که ولادیمیر پوتین که از سال 1999 یا به حیث رئیس جمهور و یا صدر اعظم در قدرت بوده است، در انتخابات مارچ سال 2018 برای دور ششم ریاست جمهوری خود را نامزد سازد. او هنوز نامزدی خود را اعلان نکرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز در ارگ ریاست جمهوری از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان استقبال کرد.
ابتدا خدمت همه شما حاضرین گرانقدر و همچنان محترم حکمتیار صاحب رهبر حزب اسلامی افغانستان خوش آمدید عرض می کنم و خرسندم که در این مجلس خجسته صلح و اخوت حضور به هم رسانیدیم.
رهبر حزب اسلامی افغانستان از طالبان خواستهای دارد.
پروژه پردی توپک دی او بودی دی توپک په شاجور کې پردی مرمه دی جنگ او د سولې پریکړې هغه کوي نور کوي د زور حکومت نه منه مخالفینو ته وایي راشئ په ګډه دا جګړه پای ته ورسوم.
برگشت حکمتیار احساسات را نیز در شماره از افغانها در بر داشته است.
زه په احساساتو مشهور یم، وای دا کرزی ډیر احساساتي سړی دی، رښتیا هم وای. او نن د احساساتو ورځ ده، نو خوش آمدید. خدای مرا ول.
آیا تناقض بین اظهارات امروز آقای حکمتیار وجود داشت؟
هیڅ با شهامت افغان دې ته تیار نه دی چې زور ته سر ټیټ کړي او د زور حکومت ومني.
اظهارات امروز آقای حکمتیار را به تحلیل می گیریم و در گزارش های بین المللی می شنوید که شرکت فیسبوک هزاران کارمند جدید را به هدف جلوگیری از نشر خشونت در این صفحه استخدام می کند. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان گفته که با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل گام بزرگ در راستای صلح برداشته شده و برای تحقق کامل صلح بیرا ادامه میتن. آقای غنی در مراسم استقبالیه از آمدن گلبدین حکمتیار در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت و حزب اسلامی با این موفقیتشان نشان دادن که افغانها مشکلات خود خودشان حل کرده میتونن. گلبدین حکمتیار که پس از 2 دهه به کابل آمده در این مراسم گفت که همراه با فامیلش به خاطر همکاری و تقویت حکومت آمده. رئیس جمهور غنی ضمن استقبال از برگشت آقای حکمتیار خواهان ادامه پروسه صلح در کشور شد و از تلاش هایی که در زمینه صلح با حکمتیار صورت گرفته قدردانی کرد و هم از طالبای مسلح خواست به پروسه صلح بپیوندن. آقای حکمتیار هم در سخنرانی خود از طالبا خواست که راه صلح در پیش بگیرن. در مورد اظهارات دو رهبر در مورد صلح تا لحظات بعد به شما جزئیات میدیم، ولی نخواست همکارم جاوید حسنزاده در مورد شرکت کننده های جلسه امروزی در ارگ و اظهارات آقای غنی و آقای حکمتیار جزئیات بیشتر به شما دارن.
تشکر زرغونه جان، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز به خاطر استقبال از آمدن رهبر حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار، مراسم بزرگ در هرگ ریاست جمهوری برگزار شده بود و در این مراسم بر علاوه رئیس جمهور، رئیس اجرایه، رئیس جمهور پیشین افغانستان، برخی از مقامات جهادی و شمار از مقامهای حکومتی و سران جهادی شرکت کرده بودند و درجه هر کدام روی آمدن و پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح صحبت کردند. رئیس جمهور افغانستان در حوال گفتی ما در مجلس قرار داریم که دوستان ما بسیار خوش هستند و دشمنان ما غمگین، و او گفت که گام بزرگ در راستای صلح امروز برداشته شده و تا تحقق صلح کامل این روند ادامه خواهد یافت. و او گفت که امروز آشکار شده که هرگاه اراده به صلح و از طرف دو طرف وجود داشته باشه، خاتمه دادن به مشکلات تحقق پذیر است. رئیس جمهور افغانستان گفت حکومت و حزب اسلامی با اقداماتشان نشان دادند که برای خیر نیت کامل دارند و این دو طرف هر دو خواهان از دیگر مخالفین هم خواستند که بیان به پروسه صلح بپیوندند و صلحشان را بر زمین بگذارند. رئیس جمهور افغانستان در برخی از گفته سخنانش در رابطه با پیوستن حزب اسلامی چنین گفت:
حکومت و حزب اسلامی با رویکرد صلح بین‌المللی افغانی ثابت نمودند که افغان‌ها می‌توانند در داخل و پایتخت کشور با روحیه مدارا و تحمل پذیری به صلح دست یافته و فرهنگ گفتگو را بر فرهنگ جنگ و خشونت ترجیح داده و به موفقیت برسانند.
بله، رئیس جمهور افغانستان همچنان از حزب اسلامی خواست تا به اعضای این گروه هدایت بده که مواد توافقنامه را هم عملی بکنه. رئیس جمهور افغانستان هم گفت که حکومت افغانستان به عملی کردن توافقنامه با حزب اسلامی متعهد است و او را دنبال میکنه. و همچنان رئیس جمهور افغانستان در قسمت صلح گفت که ما حاضر هستیم که قیمت را بپردازیم که ملت ما حاضر است او را بپردازند، و گفت که صلح در مغایرت با قانون اساسی اگر باشه قابل قبول هیچ کس نیست و در بحث صلح به هر نقطه تمرکز کرده میتونیم. در این حال رئیس جمهور افغانستان گروه‌هایی که گفتند که هیچ دلبستگی به کشور ندارند دشمنان از این خاک هستند و آنها نمیشه که با آنها صلح صورت بگیره، اما طالبان و کسانی که افغان هستند میخوان به پروسه صلح بپیوندند، بیاین و با حکومت افغانستان مثل که گلبدین حکمتیار امروز به پروسه صلح پیوست، آنها هم حاضر شوند. و آنها گفت اگر رهبری دارند مثل گلبدین حکمتیار به این پروسه لبیک بگویند و بیاین از این طریق به مذاکرات صلح حاضر شوند.
با تشکر از شما جاوید حسنزاده. شنونده عزیز، شنیدین که رئیس جمهور غنی امروز ضمن استقبال از برگشت آقای حکمتیار خواهان ادامه پروسه صلح در کشور شده و از تلاش هایی که در زمینه صلح با حکمتیار صورت گرفته قدردانی کرد و هم از طالبای مسلح خواست به پروسه صلح بپیوندند. گلبدین حکمتیار هم از طالبا خواهان پیوستن به پروسه صلح شد و گفت:
هیچ با شهامت افغان دیتا تیار ندهی چی زور تا سر چیت که او دی زور حکومت اومنی او دی آغا چا دی زور حکومت خو قطعا نمنی چی زوری عاریتی دی دی بل دی مطو پا زور جنگیش خوژه پردی توپک دی او بودی دی دی توپک پا شاجور که پردی مرمی دی جنگ او دی سولی پریکری آغا که نور که دی زور حکومت نمنی. مخالفینو تو وای راشن په ګډه دا جګړه پای ته ورسوم. تاسو چې هر نیک وړاندیز لرئ، د خیر هر خبره لرئ، موږ یې ملاتړ کوم. طالبانو ته همراسي ما خپل استازی غوره، زه ستاسو له ټولو حقوقو دفاع کوم.
آقای حکمتیار همچنان به نحو به اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی اشاره کرد که گفته بود طالبا دیگه برادرهایش نیستن و گفت که طالبا برادر ما هستن.
خوشحال هستم که شما امروز اونا رو برادر خطاب کردید و این خطابتان رو ادامه بدین که انشاءالله طالب بخیر صلح افغانستان شد. ما اونا رو سر از امروز وطندار یا هموطن برادر خطاب میکنم. خب ما با این ترتیب با وطنداری با امراشان پیش بریم، با خاک خود با وطن خود صلح میاریم. پس در این مرام مشر محترم حزب اسلامی ما اجلاس محترم با امراتان شریک هستیم و با پیش بریم.
ای اظهارات آقای کرزی در پاسخ به بیانات آقای حکمتیار بود. دوباره میاییم سر مسئله برگشت آقای حکمتیار. شنونده عزیز، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که امروز بعد از حدود 20 سال به کابل آمد، در ارگ ریاست جمهوری در حضور رئیس جمهور، رئیس اجرایه، شمار دیگی از مقامات افغان و چهره‌های جهادی سخنرانی کرد. چی فکر میکنین که آیا تناقض در اظهارات آقای حکمتیار موجود بود؟ همکارم فرشته نگاه در مورد سخنرانی امروز آقای حکمتیار با روح الله احمدزی، کارشناس مسائل سیاسی افغان مقیم جرمنی، گفتگوی تلفنی کرده با هم مشنویم.
شنیدن سخنان آقای حکمتیار جالب بود برام و چیزی که برام جالب توجه بود و این بود که لحن اینا و سخنرانی اینا را ما چندان متفاوت با او چیزی که استنباط میشد و در حقیقت از ذهن عامه موجود بود چندان تفاوت نداشت. از ابتدای سخنرانی ایشان که در حقیقت بر ساختار حکومت وحدت ملی اینا تخت و تاز کردند و بعد او رئیس جمهور و رئیس اجرایه پیشنهاد بسیار سریع و علنی خود ابراز کردند که بر روی تقسیم اقتدار و قدرت با هم کنار نمیایین، آبرومندانه استعفا بدهین و از ملت مدد بخواین. و می ترتیب در موضوع با وجود از اینکه سر قانون اساسی خودش اشاره کرد و یک دو سلسله صحبتاش زد و نقیض هم بود که اول گفت که من قانون اساسی را حمایت میکنم و در پرتو همین قانون اساسی ما به صلح روی آوردیم، ولی در قدم بعدی باز دوباره سخنان متفاوت را ابراز کرد که این قانون اساسی جوابدهی نیازمندی های جامعه موزی را نداره. به می ترتیب سخنانش به رسانه ها هم مشخص در اول سخنرانی از مدیران رسانه ها تشکری کرد و در بین سخنرانی گفت که یکی از رسانه ها مشخص به اختلافات سیاسی و به توهین و به تحقیر چهره ها می پردازن و اینا از غرب تمویل می شن و به این ترتیب یک سلسله هم اخطارهایی را به صورت مستقیم به رسانه ها و آدرس رسانه ها ابراز کرد.
در پهلوی این موضوعات را که شما یاد کردین، گلبدین حکمتیار از طالبای مسلح هم خواست که به صلح بپیوندن. شما چی فکر میکنین عرفای امروز آقای حکمتیار اقدر تاثیرگذار خواهد بود که گروه طالبا این گپا را پذیرفته و به روند صلح بپیوندن؟
من فکر میکنم جنبه سخنرانی آقای حکمتیار که یکی از ناراضی های چندین دهه اخیر بوده و متعاقب از او درگیری هایی که در چهارآسیا به کابل رخ داد و خط اول جبهه جنگ به طالبان سپرد و باز دوباره اینا هم فراری شدن و اختلافات طالبان هم با آقای حکمتیار بسیار سریع بود در جریان زمامداری دوره طالبان، این سخنرانی و این پیام ما بیشتر جنبه شعاری و به شکل دستار به نحو نشان دهنده که طالبان را هم من روی در زیر سطر خود میتونم بیارم و در پروسس هم داخل بسازم یک شعار خوب است، میتونیم خوشبینانه به او بنگریم، ولی در عمل فکر نکنم که طالبان این آزادی عمل و این اراده ای را داشته باشند که در زیر پرچم آقای حکمتیار به
آقای حکمتیار روی مسائل خانم ها هم پیچید و مثال آورد که خارجی ها می خواهند زنان در افغانستان برهنه شوند، اما تا کنون ای گونه کدام شواهد وجود نداره که چنین خواست را خارجی ها خواسته باشند در افغانستان پیاده کنند. این سخنایش در مورد زنها و در مورد خواست خارجی ها ادعای آقای حکمتیار چقدر میتونن نگران کننده باشن؟
در خود توافقنامه همچون مواردی که در حقیقت مبنی به این باشه که آزادی بیان، آزادی زنان در افغانستان زیر سوال بره، اینطور موارد در توافقنامه که بین حکومت و آقای حکمتیار امضا شده اصلا گنجانیده نشده. یک ذهنیت شخصی این شخص است و بدون شک روی تاکید میکنه، ولی خوشبختی یا خوشبختی این بود که قبل از سخنرانی آقای حکمتیار رئیس جمهور بسیار به صراحت گفت که حال اواخر قرن 20 نیست، دهه 80 قرن 20 نیست و با 40 سال قبل زمان تغییر کردن، نیازمندی های جامعه تغییر کردن و ما باید با درک واقعیت های جامعه امروزی به صلح و به همدیگر پذیری روی بیاریم. این یک پیام واضح است که من فکر میکنم رئیس جمهور قبل از سخنرانی آقای حکمتیار به ایشان گوش زد کردن و یا در حقیقت مخاطب قرار دادن که حال نیازمندی های جامعه تغییر کرده و این حقایق باید پذیرفته شود.
روح الله احمدزی کارشناس امور سیاسی افغان بود که نظر خود در مورد اظهارات امروز گلبدین حکمتیار ابراز داشت. آقای حکمتیار بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری با رهبرای حکومت وحدت ملی و شماره از سران جهادی دیدار کرد و در سخنرانی خود بر علاوه مسئله صلح با طالبان روی نکات دیگی تمرکز داشت.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دیدبان شفافیت افغانستان، مدیریت وزارت معادن و پترولیم در کنترل معادن و جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان به ناتوانی متهم کرده. رئیس نهاد امروز در یک نشست خبری گفت که به شمول شماره از وزرا، تعدادی از نماینده های مردم در ولسی جرگه هم در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید برخی از اعضای کابینه و شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در استخراج غیرقانونی معادن دخیل هستند و با نفوذی که دارند در قراردادهای استخراج معادن برای منافع خودشان مداخله میکنند. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز پنجشنبه تاکید کرد که شمار نمایندگان مردم در ولسی جرگه در استخراج معادن به 50 تن میرسد.
وزرای هم وجود دارند که متهم هستند به اینکه از سکتور معادن سوء استفاده کردند به شکل قانونی و غیر قانونی. وزرای هم هستند که متهم هستند به اینکه اینا در تبانی با زورمندای محلی زمین سازی برای استخراج غیر قانونی معادن کردند. افرادی در داخل پارلمان هم هست که اعمال نفوذ کردند به خاطر گرفتن قراردادها و حتی دست دارند در استخراج غیر قانونی و تعداد از این شاید تا 50 نفر برسد.
افضلی افزود که گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی که از سوی وزارت معادن و پترولیم تهیه شده است با نواقص همراست و به گفته او استخراجی که صورت میگیرد و عوایدی که از این رهگذر به دست میآید با هم مطابقت ندارند. از سوی دیگر دیدبان معادن افغانستان میگوید وزارت معادن این گزارش را پیش از پخش با آنان شریک نساخته است و دیدگاه های نهادهای ناظر معادن نیز در این زمینه گردآوری نشده است. با این همه کمیسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه هرچند در این باره که آیا نمایندگان مردم در ولسی جرگه در استخراج معادن دست دارند و یا نه چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که سالانه بیشتر از 300 میلیون دلار عواید دولت از رهگذر استخراج غیرقانونی معادن به جیب مخالفان مصالحه دولت می‌ریزد. رمضان جمعه‌زاده گفت که انتظار دارند رهبری تازه وزارت معادن و پترولیم جلوه خودسری‌ها را در این زمینه بگیرد.
ما ایره می‌دانیم که سالانه تقریبا بیش از 300 میلیون دلار از عواید از ابوخشن از استخراج غیر قانونی معادن به جیب مخالفین مصالحه دولت می‌ریزد.
تلاش کردیم تا درباره اتهام‌هایی که بر وزارت معادن و پترولیم برخی از وزیران و نمایندگان مردم در ولسی جرگه از بهر استخراج غیرقانونی معادن و استفاده نادرستان دیدگاه حکومت به خصوص وزارت معادن را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر مسئولان این وزارت حاضر به گفتگو در این باره نشدند. اما پیش از این ریاست جمهوری گفته بود که برای هیچ کس اجازه نخواهند داد تا از معادن افغانستان استفاده غیرقانونی کنند. از سوی دیگر دیدبان شفافیت افغانستان میگوید اگر حکومت در استخراج معادن جلو زورمندان و برخ از مقام‌ها نگیرد، این معضل سبب بدبختی مردم افغانستان خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:54 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. اول هم خبر مهمه به کسایی که تصاویر و ویدیوهای وحشتبار را در صفحه فیسبوک منتشر میکنن. شرکت فیسبوک اعلان کرده که 3000 کارمند جدید در سراسر جهان استخدام میکنه. ای افراد وظیفه خود داشتند تا تصاویر خشونت آمیز و وحشتناک که به طور زنده در فیسبوک نشر میشن حذف کنند. ستار فروغ جزئیات داره.
قرار است فیسبوک هزاران کارمند جدید استخدام کند. فیسبوک پس از آن تصمیم گرفت تا اعضای تیم نظارتیش را افزایش بدهد که برخی از تصاویر وحشتناک کشتارها و خودکشیها به طور زنده در فیسبوک نشر شدند. مارک زاکربرگ رئیس و بنیانگذار فیسبوک روی صفحه فیسبوک نوشته است: ما مشاهده کرده ایم که مردم به خود و یا دیگران صدمه رساندند و این کارشان به طور زنده از فیسبوک نشر شده و یا تصاویر آن بعداً در فیسبوک گذاشته شدند. زاکربرگ این کار را اندوه‌آور خوانده و گفته است نیاز است تا به آن به طور سریع پاسخ داده شود. رئیس و بنیانگذار فیسبوک افزوده است: ما تلاش میکنیم تا این ویدیوها به آسانی مشخص شوند و بتوانیم زودتر اقدام درست روی دست گیریم. 3000 کارمند جدید که از سوی فیسبوک استخدام می شوند وظیفه خواهند داشت تا تصاویر خشونت آمیز و وحشتناک را که به طور زنده در صفحات فیسبوک نشر می شوند حذف کنند. زاکربرگ پس از آن گفت که فیسبوک در نظر دارد تا تعداد کارمندانش را افزایش دهد که یک هفته پیش یک مرد تایلندی یک ویدیوی زنده را در فیسبوک نشر کرد که در آن دیده شد وی دختر شیرخوارش را می کشد و سپس خودکشی می کند. پیش از آن یک مرد آمریکایی که لقب قاتل فیسبوک به وی داده شد، در حالی که پلیس وی را دنبال می‌کرد، در یک ویدیوی زنده خود را به ضرب گلوله کشت. این کشتارها باعث خشم و نارضایتی در سرتاسر جهان شد و یک بار دیگر خواسته شد تا شبکه‌های اجتماعی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند.
مجله خبری از رادیو آزادی. نامزدای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در یک مناظره تلویزیونی بالای همدیگه انتقادات شدید کرده و الفاظ رکیکی را در برابر همدیگه استفاده کردند. ایمانوئل مکرون نامزد میانه رو و مارین لوپن نامزد تندرو راستگرا در مناظره در مورد باقی ماندن در اتحادیه اروپا، مبارزه بر ضد تروریسم و روابط فرانسه با روسیه بحث کردند و بالای همدیگر شدیداً انتقادهای داشتند. آرش همایون جزئیات دارد.
نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در یک مناظره تلویزیونی حضور یافته بالای همدیگر انتقادات شدید نموده و الفاظ رکیک را در برابر هم استفاده کردند. ایمانوئل مکرون نامزد میانه راست به مارین لوپن نامزد تندرو راست گفت استراتژی وی زیاد دروغ گفتن است و هیچ پیشنهادی هم ندارد. مارین لوپن نامزد تندرو راست به نوبه خود ایمانوئل مکرون نامزد میانه راست را متهم کرد که به دروغ خودش را اقتصاددان معرفی کرده است. ایمانوئل مکرون بالای مارین لوپن اتهام وارد کرد که سیاست وی در مورد پناهجویان و مسلمانان مردم فرانسه را از هم جدا و در برابر هم قرار خواهد داد. ایمانوئل مکرون گفت: قبل از همه شخصی که از حراس افغانی استفاده می کند تو هستی. این تو هستی که در مسئله تروریسم از ترس مردم منفعت می بری. تبلیغ کننده ترس در برابرم نشسته است.
La grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi.
مارین لوپن نامزد تندرو راست ایمانوئل مکرون را متهم کرد که می‌خواهد فرانسه توسط اتحادیه اروپا رهبری شود. وی با انتقاد بالای رقیبش که هیچ پیشنهادی ندارد گفت:
La sécurité et le terrorisme est un
امنیت و تروریسم مسائل مهمند. این دو مسئله مهم اصلا در پروگرام انتخاباتی تو وجود ندارد. در مورد امنیت هیچ پیشنهادی نداری. به این مفهوم که به مسئله امنیت مردم و مبارزه با تروریسم هیچ توجه نداری. امانوئل مکرون نامزد میانه راست گفت برای حل مسائل مانند سوریه و اوکراین یک جا با رئیس جمهور روسیه کار خواهد کرد و تصور نمی کند که بغیر از آن فرانسه و روسیه معیارهای مشترک و اولویت‌های داشته باشند. مارین لوپن نامزد تندرو راست گفت از لحاظ سیاسی موقعیت مناسب است که با روسیه، آمریکا و بریتانیا گفتگو شود. با گفته وی هرچی می شود رهبری فرانسه را مانند جرمنی خانم خواهد کرد. دکتر اکبر وردک کارشناس سیاسی افغان مقیم فرانسه در مورد این که نتایج انتخابات این کشور بالای اتحادیه اروپا و مناسبات پاریس با واشنگتن چه تأثیر خواهد داشت در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله ارتباط با آن دارد که کدام نامزد برنده و رئیس جمهور می شود. مسائل آنقدر پیچیده‌اند که انسان نمی تواند با حرف‌های نامزدان به همه سیاست و پالیسی آنها آگاه شود.
با جنجال‌های انتخاباتی فرانسه رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را می‌شنیدین. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.